کابل کې د پرونی موټری بمی حمله د قربانیانو کورنۍ وای ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندان نه خوشی نشي. یو شمیر افغانان اندیښمن دي چې په انتخاباتو خپلواک کمیسون کې ورځ تر بلې د لومړنیو پایلو د اعلان پر ځنډولو په دې پروسه د خلکو باور زیانمنوي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې موزا اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو دا د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل بله خبرونه وکړو. فریبا ظاهر سټډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمیر نمایندانو، د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د ایران په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ترکیه لخوا د روسیې S-400 ډوله د توغندوی دفاعي سیستم پیرل یوه جدي ستونزه رامنځته کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمیر نمایندانو، د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینې نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د دې کمیسیون یوه ویان زبیح سادات د ولسمشر انتخاباتو د لومړنۍ پایلې د ځنډ له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې په کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل اړخ ته که چېرته بیا وګورو، موږ په ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارول لپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت خپل وخت نشي ترسره کولی، یا هم د کاندیدانو له لورې پوره همکاري نه کېږي، یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه، بلکې دا د هغو نهادونو نیمګړتیاوي دي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم
یو شمیر کابل شاریانو نن اندېښنه وښوده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ورځ تر بلې د پایلو اعلان په ځنډولو سره د خلکو باور زیانمنوي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډیږي. د انتخاباتو د قانون له مخې باید د دې ټاکنو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوی وای، خو د ټاکنو کمیسیون دا کار د نومبر 14 ته وځنډوه. دغه کمیسیون پرون ناوخته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نورو مسایلو له کبله نسي کولای پر ټاکلي وخت د پایلې اعلان کړي. تر اوسه د نوی اعلان نیټه هم نه ده ټاکل شوې. بلخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي لا هم تمه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې کمیسیون د یو غړي مولانا محمد عبدالله په اړه د یونما اداوي په عادلانه ډول وارزوي. دغې ادارې پرون ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې تمه لري د انتخاباتو کمیسیون خپلې موندنې پر وخت په ډاګه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو د نومبر 14 د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی ته د یو لیک په استولو سره د هغه څه په اړه اندېښنه شریکه کړې چې دوی د یو کمیشنر مولانا عبدالله لخوا نامناسب او د قانون خلاف چلند بللی و. یونما ویلي چې مولانا عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون د ډیټابیس مدیر بشیر علي په مرګ وشلی او هغه ته یې سپکاوی کړی دی. یونما په پرونی اعلامیې کې دا هم د اندېښنې وړ بللی چې دغه رسنیو ته لارو مونده او په وینا یې د ځینو هغو کسانو لخوا سیاسي سوچې غوښتلې د دې لیک متن ناسم وکاروي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وړاندې ویل و چې په دې اړه به څېړنې کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. مولانا عبدالله هم پرده لګېدلې تورونه رد کړي دي. د ایران په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوی دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایلنا راپور ورکړی چې 28 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. د پیښې نن سهار وختي د سیستان او بلوچستان په خاش شارګوټي کې شوې ده. دغه سیمه تر ډیره په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د قاچاق لپاره کارول کیږي. د ایران د ناموسونه نقلي وسایتو کمزوري، بیړنۍ خدماتو او هم د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له کبله د نړۍ په سطح تر ټولو بد ترافیکي خوندیتوب لري. په ایران کې هر کال په اوسط ډول شاوخوا 10,000 کسان د ترافیکي پیښو له کبله مري. په خوست کې 14 دریو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د خوست صبریو او یعقوبی ولسوال عبدالحی ځاځي ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار د دې ولسوالۍ په یو بازار کې شوې ده.
د سهار 10 بجو شاوخوا کې دښمن یو موټرسایکل بم چې د انفلات موادونه برابر کړی و، د ملکی خلکو موټر سره چاودنه کړې ده. او چاودنې په نتیجه کې 2 نفره ملکی کسان زخمیان دي چې درملنې په خاطر مرکز ته ولېږل. یو نفر نه کالو په شاوخوا کې عمر درلوده چې هغه شهید شوی دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ اخلاصه دی راډیو اوري. عراقي چارواکي وایي په پلازمېنه بغداد کې د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې نن څلور تنه وژل سوي دي او دوه شپېته نور ټپیان سوي. دا خبره روغتیایي او امنیتي چارواکو د نوم نښو دره په شرط کړې ده. دغه مرګ ژوبله د تحریر څلور لارې ته نږدې په خیلاني سیمه کې سوې ده، چیرې چې له اونیو راهیسې د اعتراضونو شاهده ده. دغه اعتراضونه تر ډېره په پلازمېنه بغداد او نورو جنوبي شیعه میشتو سیمو کې سوي دي. د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه چې لسګونو زرو کسانو د اعتراضونو پیل کړل، لږ تر لږه درې سوه شل تنه وژل سوي او زرګونه نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ترکیې لخوا د روسیې څلور سوه ډوله د توغندوي دفاعي سیستم پیرل یوه جدي ستونزه رامنځته کوي او هیله یې وښوده چې دا ستونزه هواره سي. ولسمشر ترامپ پرون له خپل ترکیې سیال رجب طیب اردوغان سره د لیدو پر مهال دا موضوع یاده کړه. ښاغلي ترامپ دا لیدنه ډېره عالي او رغونکې وبلل. د ترکیه او امریکا ولسمشران داسې مهال پرون په واشنګټن کې خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو اړیکې چې پخوا شوې اوس ترنګلې سوي دي. د ترکیې ولسمشر هم د څلور سوه راکټونو د پیرول موضوع د هواري لپاره د امریکا سره د خبرو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې انقره چمتو ده امریکایي پېټرویټ راکټونه هم وپیری خو که مطلوب شرایط ورته وړاندې سي. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو نوري خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا سرکاري چې د حقاني د شبکې د یو مهم مشر بندي او درې نورو د خوشکېدو معاملې له طالبانو سره هڅې چې ټاکل شوی و پر مخ نه دتللې. دا موضوع د خبرونې په سر کې چېړو. په کابل کې پرون یو اربیا یوې بلې موټری بمی چاودنې ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. په دوی کې یوه د دوو ماشومانو مور هم شامل ده. دا د موټری بمی حمله د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشی نشي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډیدلې لومړۍ پایلې ولې او څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه توانیږي چې دغه پایلې په ټاکلي وخت اعلان کړي او بیا بیا شاته غورځيږي. دا موضوع مو په یو ریپورت کې څېړلې که وختو نور ریپورټونه هم درسره شریکو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. لا کومه کوم چې ویل په دې ورستو کې افغان ولسمشر اعلان وکړ چې د طالبانو درې مهم بندیان چې پکې د حقانی شبکې یو مهم بندي انس حقانی هم شامل دي. په افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې له زندانه خوشی کی. خو وس ویل کېږي چې تر اوسه پورې هم دغه تبادله نه ده شوې. دا چې ولې له کابل څخه د اکرام الله اکرام پر ریپورت کې تفصیل اورو.
وسلوالو طالبانو ته یو شمیر نږدې کسان وایي د دوی د معلوماتو په اساس شاید د نن ورځې تر پایه د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله عملی بڼه غوره کړي. که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې یاد کسان لا هم دوی ته نه دي سپارل شوي، خو طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی کوم اطلاعات چې دوی ته رسیدلي له مخې دغه درې طالب بندیان آزاد شوي خطر ته رسیدلي، خو د ده په وینا چې هلته د امریکایانو په پوځي هډه کې ساتل کیږي.
قطر ته هلته د قطر په قطر کې د امریکایي پوځي پایګاه هلته چې کوم اړه ده هلته دی. نو نن تر مازدیګر یا ماښام پورې مونږ تمه لرو چې انشاءالله دا خبر ورسیږي چې خبره ختمه شوه او
د خغلی مجدد معلوماتو په اساس کله چې طالب زندانیان په قطر کې د قطر حکومت ته وسپارل شي، له هغې وروسته به د امریکایي پوهنتون استادان هم امریکا ته وسپارل شي. دی وایي لا هم یو شمېر بهرنۍ او کورنۍ کړۍ هڅه کوي چې د زندانیانو د تبادله له ستونزو سره مخامخ کړي. طالب ویان زبی الله مجاهد آزادی رادیو ته ویل د امریکای پوهنتون دوه استادان به هغه محل آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې وړاندې د افغانستان د امریکای پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو د آزادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو د خوشي کولو د پریکړې اعلان وکړ. انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید د حقانی شبکې هغه درې مهم غړي وو چې څو کاله وړاندې د افغان او بهرنۍ ځواکونو له لوري په بیلابیلو ځایونو کې نیول شوي وو او اوس مهال په باګرام کې ساتل کېدل. خو له دې ټولو سره سره اوس پوښتنه دا ده چې د دغه طالب زندانیانو له بنده د آزادېدو لیلانه د دوه ورځو په تیرېدو ولې لا هم دغه تبادله نه ده ترسره شوې. د سیاسي چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي دغه ډول پیچلې مسلې ډېر وخت نیسي.
یوه هفته خبر نه وو دا ډیر بیاسي په برکونی او تر سوچ دغه پروسه تکمیل سو چې افغانستان حکومت حاضر سو چې دا خلک وسپاري او مقابل لوري هم حاضر سو چې خپل اسیران وسپاري. چون دا یو ډیر اوږده پروسه او مغلقه پروسه وو د بلان منګ هم د زر دفتن امید نه لرو چې زر تر زر خلک آلته ورسي او دا خلک به ستې خوته.
نو موږ هیله لري چې دغه پروسه له بریالي پای ته رسیدو وروسته د دواړو لوري ترمنځ د افغان زندانیانو د تبادله پروسه هم پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس بیا له وسلوالو طالبانو نه د افغان پوځي اسیرانو د خوشی کولو غوښتنه کړې. خو طالب بیان زبی الله مجاهد وایي چې اوس مهال په دې اړه څه نشي ویلای. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو اکرام الله اکرام و چې تاسو ترې ریپورت واوریده. په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت هغه پریکړه چې ویلي د دوو امریکایي البته د افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو استادانو شوی امریکایي او بلې استرالیا دی د دوی د خوشکېدو په بدل کې چې طالبانو سره له ډېرې مودې پرمته دي له افغان حکومت د افغانستان د حکومت له زندان نه درې مهم طالب مشران خوشی کوي. دا پریکړه ولسمشر اعلان کړې وه خو په ریپورت کې مو واوریدل چې تر اوسه پورې په بشپړه توګه عملي شوې نه ده. اخوا د کابل ښار پرون بیا د یوې مرګونی او خونړۍ موټري بمی حمله شاهد وو. ملکیان په ځانګړې توګه ماشومان په قربانیانو کې وو. په کابل کې د موټر بم حملې د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشي نشي. زموږ خبریال خان محمد سیند د یوې کورنۍ لغړو سره خبرې کړې چې ماشومان په کابل کې د پرون ورځې په چاودنه کې وشل شوي. دا ریپورت اورو.
درې کلن اودیس لدینا خبره چې خور او ورور تر خاورو لاندې شوي خدای د ماشومتوب په لوبه بوخت دی. بل خوای دردېدلې مور د خپل اولادونو پر غم ویر کوي. دا سخکاری چې د یوې شپې ورځې په تیرېدو سره بیا هم لوګونه د حدیث او دنیا غم سپک شوی نه دی. خپل خپلوان هڅه کوي چې خواخوږي ورسره وکړي. وکلن حدیث او دولس کلن دنیا د چهارشنبه د ورځې په سهار ښوونځي ته د تګ پر مهال د یوې انتحاري حملې قرباني شول. د دغو ماشومانو مور له چغو او ویر نه بله چاره نه لري. د حدیث خپلوان وایي تېره شپه د حدیث د زوکړې جشن جوړ کړی وو خو وکلنۍ ته تر رسیدو یو ساعت وروسته له خپلې خور سره د ځان وژونکې حملې قرباني او خاورو ته لاړل. وروستی تصویر چې حدیث له خپلې خور سره د خپلې زوکړې د جشن پر مهال اخیستی وو له پرونه راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. د دغو ماشومانو پلار هم په همدې حمله کې ټپي شوی چې اوس د کابل ښار په یوه روغتون کې بستر دی. د حدیث او دنیا ماما شفیق د طالبانو د خوشی کېدو په اړه د حکومت پر سیاست انتقاد کوي او وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له خوشی کېدو سره ترهګرې حملې چې د افغانستان خلک پکې وژل کېږي نورې هم ډېرېږي.
یوه ورځ مخکې دولت په خپله ویل چې دغه درې کسان د افغانستان د خلکو قاتلان دي او دا زموږ سره کرښه ده. خو بیا یې هم همدغه درې کسان خوشی کړل. د دوی سره کرښه دوه امریکایان وو. آیا دغو دوو کسانو ژوند له 250 افغانانو ډیر ارزښت لري؟
له آزادي راډیو سره د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو د خبرو په اساس د چهارشنبې د ورځې په ځان وژون کې حمله کې چې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې د قسیم په واټ کې رامنځته شوه 12 کسان وژل شوي او 40 ټپیان شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غواړو ازادي رادیو نه اوري اوسم د انتخاباتو مسله. په افغانستان کې د میزان یا تل د میاشتې په شپږم نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول، خو پایلې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د بیا بیا ژمنو سره چې څو ځلې د لومړنیو پایلو د اعلان تاریخ وټاکه خو اعلان نشوي. ګڼ افغانان دې قضیې اندېښمن کړي دي. دوی وایي که چیرې په وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې اعلان نشي، خلق به پر دې ملي پروسه به باور شي او په راتلونکي کې به پکې ګډون ونه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا تر ډېره پړه په هغه کمپنیو وراشي چې له دوی سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي، او همدارنګه وایي یو شمیر کاندیدان او ملاتړي د دوی د کارونو په وړاندې خنډ کیږي. فیروزه عزیزی له کابل له نور تفصیل سره.
د ولسمشرۍ له انتخاباتو کابو 50 ورځې تیرې شوې، خو د انتخاباتو کمیسون لا هم د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان کړي. اوس د لومړنیو پایلو دغه ځنډ یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي نصیر احمد مهري او عزیز الله جالسي ازادي راډیو ته وویل
بې اعتبار شوی د خلک ته. خلک پر راتلونکي زه سوچ کوم چې د رای ورکړلو ته نه ځي او خپل رایې نه استعمالوي.
کمیسیون مستقل انتخابات ویلی دی چې د انتخاباتو پیل په 23 تاریخ باندې اعلانېږي، ځکه دغه یو خپل ډیر غټ دروغ ده چې خلکو ته وایي نن 23 تاریخ د امکان هیڅ نه لري چې انتخابات اعلان شي.
دوی وایي د انتخاباتو د پایلو ځنډ د خلکو په کاروبار هم منفي اغېز کړی. له دې سره د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون او مهالویش نقص کړی دی. دغه بنسټ ویانده سمیرا رسا
هر بار کې وخت کوشي صورت میگیره
و هر کله چې وخت ضایع کیږي او د کمیسیون له لوري انتخاباتي مهالویش نقص کیږي، دا د دې لامل کیږي چې دغه پروسه زیانمنه کړي. موږ د دویم ځل لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د انتخاباتي مهالویش د نقص شاهدان یو، او د مهالویش نقص د قانون ماتول دي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون تر سره کړي.
قانون به معنی تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام ده.
ټاکل شوی و چې د عقرب میاشتې په 23 نیټه د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو دغه کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه هم د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیسیون لوري ودرول شوه، او کمیسیون ویلي دي چې د پایلو اعلان له دې پروسې سره تړاو لري. یاد کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو وروسته د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پروسه ودروله. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر کړیو لوري د دوی د چار پر وړاندې خنډونه جوړیږي.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بلرته که چېرته بیا وګورو موږ ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله، د ټکنالوژۍ د کارول دپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت خپل وخت نشي ترسره کولی، یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي، یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه بلکې دا د هغو نهادونو نیمګړتیاوې دي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم وځنډي.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو شمېر سرچینې وایي چې تر دې دمه په شپږو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه په بشپړ ډول پای ته رسېدلې او د دغو ولایتونو رایې څېړل شوې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو زمليدلو پایلو ته اندېښمن دي، او وایي له یوې ورځې بلې ته د انتخاباتو پر پروسې او بهیر چې و ملي پروسه او د ډیموکراسۍ اساس بلل کیږي په افغانستان کې خپل باور د لاس ورکړي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له ملامتۍ وږې خالي کوي، او وایي هغه کمپنۍ چې په ډیجیټلي برخه کې ورسره همکاري کوي خپل کارونه په وخت نه دي ترسره کړي، او همدارنګه یو شمېر کاندیدان د چارو په وړاندې خنډ کیږي. په دې موضوع باندې مې په تیر خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو د څار د یو بنسټ د غړي دغه د څار بنسټ اتوانو میږي د دې لغړي حبیب الله شینواري سره خبرې وکړې، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دوی په باور باندې بیا بیا د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډیدو علت څه دی، ولې کمیسیون نشي کولی چې د 50 ورځو په تیریدو هم بالاخره ابتدایي نتایج اعلان کړي.
زموږ د نظارت پر بنسټ باندې کمیسیون کې دوه لاملونه د دې باعث شو چې پایلې په خپل وخت سره ترسره شي. اول خو کمیسون د قانون مطابق همدارنګ د انتخاباتي شریکانو د غوښتنو او اعتراضونو مطابق خصوصا د نوماندانو کومې غوښتنې چې دي او کوم اعتراضونه چې هغوی ته لري د هغوی نه د رسیدګۍ پرته په نورو کارونو باندې کار پیلوي. مثلا دوه درې ورځې مخکې دوی پرته له دې چې د ټولو کاندیدانو قناعت ترلاسه کړي دوی بیا شمېرنه شروع کړه او په بیا شمېرنه کې ډېرې پوښتنې داسې موجودې وې چې کمیسیون ولې دغه کار شروع کړی دی، آیا دا بیا شمېرنه قانوني ده نه ده، قانوني ښه کار دی نه ده ښه کار. یو لامل، دویم لامل دا ده چې کمیسیون کې ځینې شاید له بده مرغه سیاسي تاثیرات هم د ځینو ډلو ټپلو هم موجودې چې دوی په خپل سر باندې بعضې کارونه پیلوي، یعنی یو کار نه بشپړوي بل کار ته لاس ورنږدې کوي او دا غواړي چې هغه عملي کړي.
شنواری صاحب،
د دې تر څنګ دریم لامل هم خپل ظرفیت په کمیسیون کې خصوصا تخنیکي ظرفیت یو څه کم دی. دوی د پورې شاید ملامتي په درملو په شرکت باندې واچوي، خو خپل کمیسیون هم په وخت زمان سره معلومات خلکو سره نه شریکوي او خپل کارونه پر مخ نه بیایي. نو همدغه
شنواره صاحب
فکر کوم چې د دې لامل وګرځیدل چې نتیجه په خپل وخت اعلان نشي.
شنواره صاحب، د تاسو تقریبا درې واړه علتونه په کمیسیون باندې راڅرخیدل. کمیسیون وایي چې نوماندان ورسره همکاري نه کوي، د انتخاباتو نتایج عام نظر دسی دی چې خپل نوماندان خپلو کې سره پوهیږي چې چا څومره رایې ګټلې دي. مثلا که یو نومان تر هغه پورې هیڅ ډول قانوني پروسې ته اجازه نه ورکوي تر څو پورې چې د رای پورنۍ یا خنډ جوړوي، نو په دې کې کمیسیون څه کولای شي؟ یعنی د نوماندانو قناعت خو یو حد لري، یو اصول به لري، داسې کوم چوکاټ شته چې په کوم حد کې یو نومان ته کمیسیون قناعت ورکولای شي؟ مثلا یو نومان دی ماته خوړلې ده، مثلا اتلس کسان دي کې یو سړی بریالی کیږي ټول خو نشي بریالی کېدلی، نو کاغه اجازه نه ورکوي کمیسیون څه چاره لري؟ یعنی یاره پروسې کې خن جوړې څه کولای شي کمیسیون؟
په دې مورد کې طبعا موږ په خپل پرنی اعلان کې هم دا ذکر کړی چې تحریم یا د کمیسیون په قانوني کړنو کې خن رامنځته کول یا د تاسو لا شي دفترونه ولایتونو کې وتړي دا هم ناسم کار دی. اما ځکه کمیسیون موږ ډیر ملامتو چې کمیسیون د اساسي قانون اصول شپږم پنځوسمه ماده پر اساس باندې د قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري چې ټول اعتراضونو ته رسیدګي وکړي او پروسه خپل مدیریت کړي، یعنی ځان ته په شکایت باندې نه کیږي. ځکه کمیسیون اجرایوي لحاظ دی، در ملک شرکت سره ارتباطات لري، قانون ورته صلاحیت ورکړی دی او قناعت باید ورکړي. هر قانوني غوښتنه که د کاندیدانو وي هغه باید ومني کمیسیون، په دې باندې مکلف دی. او که چیرې د کاندیدانو نوماندانو غوښتنې سیاسي شخصي د قانون مطابق نه وي، طبعا هغه سره کمیسیون کولی شي استدلال وکړي او هغه وخت یې موږ د ناظر نهاد په توګه ورسره ملاتړ یو، خلک به ورسره ملاتړ وکړي. کمیسیون لوی بدبختي په افغانستان کې دا ده چې کمیسیون معلومات ډېر پټوي، معلومات دقیقا خلکو سره نه شریکوي. موږ ځکه نظارت کوو نږدې نه ګورو. اوس فکر وکړئ، د یو لک اووه دېرش زرو رایو پر بنسټ باندې کمیسیون خصوصا کمیشنران په دې اړه باندې فیصله نه کوي چې آیا دغه یو لک اووه دېرش زره رایو چې باندې اعتراضات موجود دي دا بایومیټریک شوي رایې دي که غیر بایومیټریک دي، معتبرې رایې دي که غیر معتبرې. دویم، د کمیسیون د بیا شمېرنې پروسې په اړه ګورئ چې قانوني فیصله مثلا نشته دی په کوم قانون پر اساس باندې دوی د کوم ماده پر اساس باندې دغه پریکړه کړې ده. بل بیا دا دی چې اوسنی حالت ته وګورئ، خاص دا بیا شمېرنې پروسه دوی پیلوله، دوه ورځې وروسته دوی اوس بیا ولې بنده کړه په ټول افغانستان کې؟ علت څه دی؟ نو ولې دغه کار چې اوس د کاندیدانو نوماندانو اعتراضات ته رسیدګي کوي اول نه دغه کار ولې نه کوي چې دوه
ورځې
پروسه پیل کړه؟
شنواره صاحب،
دا خپل منطقي تاثیر.
شنواره صاحب، د کمیسیون په اړه خو تاسو ویل چې دا د ځینې قانوني چوکاټونه مشته دی چې تاسو یې کارونو ته اشاره وکړه چې د تاسو په وینا په هغه کې برابر نه وو. که کاندیدان له اصول سره سم چلن نه کوي، کمیسیون څه کولای شي دغه سره؟
کمیسیون زه فکر کوم امنیتي ځواکونه که چیرې ضرورت شي د امنیتي ځواکونو ملاتړ ورسره دی. موږ د ناظر نهاد په توګه ورسره یو، یوناما نړیواله ټولنه ورسره همکاره ده، او هر څونه خبره ده چې ولس بیا ور سره دی موږ د کمیسیون نه دغه توقع لرو چې تاسو ولس سره رښتیا خبرې ټول شریک کړئ مثلا کوم نومان په کوم غیر قانوني کړنه تاسو مداخله کړی ده دروازې ولایتونه بند کړی ده او نامشروع غوښتنې لري بي ځای ادعاګانې کړې دي هغه ولس سره ټول سره تاسو شریک کړئ مطبوعات شکر شته دی رسنۍ شته دی موږ ناظر نهادونه یو موږ تاسو سره ودرېږو خو کمیسیون کې هم ډېرې زیاتې ستونزې سیاسي لحاظه موجود دي او معلومات په وخت سره په موقع مکمل معلومات نه شریکوي.
حبیب الله شینواره د انتخاباتو د څار د بنسټ د اتوا غړی و چې په انتخاباتو کې د شتو ستونزو البته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو پایلو په اړه خپل نظر څرګندوه. زموږ له ازادۍ راډیو ناوري اوس هم زو غزنی ته. په غزنی کې یو شمېر میرمنو د ترافیکي قوانینو تر 15 ورځنی کورس وروسته تصدیقنامې ترلاسه کړې او وروسته به لایسنسونه هم ورکړل شي. دوی وایي له دې سره د ښځو لپاره په تګ راتګ کې کمی راځي او وبه کولای شي چې په دغه غزنی ښار کې موټر وچلولی شي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورت راکړي.
دا پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې تر اتیا پورې کسانو ته د موټر چلونې د زده کړو د ټریننګ له 15 ورځنی کورس څخه وروسته تصدیق باندې ورکړل شوې چې 15 تنه میرمنې هم پکې وي. دا لومړی ځل دی چې 15 تنه میرمنې پکې د موټر چلولو ټریننګ او له هغه وروسته به لایسنسونه ترلاسه کړي. د دغه میرمنو له جملې څخه خدیجې اشرفي ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره به د ښځو په سفرې ستونزو کې کموالی راسي.
کواله یاده د کومې میرمنې چې مثلا اولادونه دي یا خپل وظیفه لري مثلا د خپل وظیفه ته خپل موټر کې دي یا مثلا خپل ماشومان مکتب ته یا مثلا خپل لورګان مثلا د پختو کولای شي بدون کوم جنجال پانتون ته مکتب دی یوسي. بل کواله یاده چې موږ مخکې بنارنه وو ته احتیاج وس مثلا مو بوز یا مو واده ته ځو یا مثلا مو ډاکټر ته ځو اوس مو کولای شي خپل مثلا موټر په اختیار کې د خپل موټر نه استفاده وکړو.
شکریا سلطانی هم په دغه کورس کې ونډه اخیستې وه او وایي زیات څه یې ورڅخه زده کړل.
خوشبختانه به کومک استاد
دا وایي لنی کمرغه د خپل استاد او د ټرافیکو مدیریت په مرسته مو هغه څه زده کړل چې تر دې وړاندې نه پوهېدو. موټر مو چلولای وو خو قوانین مو نه زده کړي. څه ډول باید سفر وکړو، څه ډول باید لاړ شو او په څه ډول لا ټرافیکي پیښو ځان وساتو. بلورته د غزنی د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار وایي له دې سره به په ښار کې د ټرافیکي پیښو په شمیر کې لږوالی راتلی سي. منیر احمد بختیار د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل موږ زیات خوشاله یو چې په غزنی کې 15 تنه دولتي کارمندان د موټر چلولو د زده کړو په 15 ورځنی کورس کې ونډه اخلي او بیا به لایسنسونه هم ترلاسه کړي. دا پرمختګ دی او له دې سره د ښځو په ستونزو کې لږوالی راتلی سي. دا زیاتوي سږ کال په ټول غزنی کې موږ د ټرافیکي قوانینو د زده کړو ټریننګونه پیل کړي دي. 16000 د ښوونځیو شاګردانو، د 600 دولتي کارمندانو تر څنګ ډیرو نورو خلکو ته مو ټریننګونه ورکړي دي. نو له دې عمله پر وان کال کې په ټرافیکي پیښو کې څو چندل ژوالې راغلي دی. زه په هیجم چې لدې سره نور هم په پیښو کې کموالې راتلای شي. په غزنی کې د جنو نارینه او ترڅنګ یو شمېر میرمنې هم په غیر قانوني توګه او پرته له لایسنس څخه موټران چلوي چې زیاته برخه د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې ده چې ډیری وخت لا جنو ستونزو سره مخ کیږي.
تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د نوې نوبار ولسوالۍ د غونډانو لاله کې څه خبره کو پیغام پردم د ازادي ریډیو مسلونو ته خواهش کوم چې زما د خپل ورو مربوطه ورګانو پر ورسي د نوبار ولس په سخت ستونزو سره مخامخ دي. چې سال پر روان دي د زمي پر رسیدو ده ټول خلک د لاسه حياتي دي و چې هلته نو سړک شته نشه په خانه نه مکتب شته څنګه ورته او له خیره مو څو څنګه کوم زموږ د زابل والي صاحب محترم ته د څو مازا ورسي څه خیره مو څه مال څنګه د پلي کوم کوم نه دی سره سي دا خلک په سخت ستونزه کې دي. تاسو ویني چې نو بار ول سوالي جنگونه دي هلته دوه واره له یو کلی شبل کلی ته خلک بار شوی دي خیمو کې ژوند کې سخت شپې او ورځې تیري. خدای دې وکړي زما زخت ورو مقاومت ورسوي. والسلام تاسو سلام
سلام
مالته سیور د کندهار پونتون د ریاضي ډپارټمنټ د تعلیم تربیه د څنګه استادان ارزیابي کی لیکت نه لري خو استادان او د نور شاګردان مسلین ته داس چانسونه کی چې هغه څوک به خپل ترانسکریپټ چاته ښکار کول نه سي پیسې دی کوم کوي خو دا سیو دن تاسو ورته څنګه کو استاد څنګه چې د ادرس ته کی چې مونږ کې بیا تاسو معلوم د کندهار څخه ما
بله زغه ولی استمانیم د کندهار د پنجوایی د صلوات څخه دا پیغام پیردم جما فرم د امامانو باندې زغ دی چې دا د پدیو په پروګرام کې زیاته ونده واخلي زکار څوک چې ورشه دا کورونه ټول راځي او ټول د مذهبي مشکلات خواسه راځي ما پر ملایانو باندې دا زغ دی چې په دا پروګرام کې زیاته ونده واخلي مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا د ازادي رادیو دا اوس هم د خبرونو وخت را ورسید فریبا ظاهر د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرټکی دروري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لمړنۍ پایلو د ځند پړه د یو شمیر نمائندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د دغه کمیسیون یو ویان زبیح سادات د ولسمشر انتخاباتو د لمړنۍ پایلې د ځند له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې د خبر ازادي راډیو ته وکړه. یو شمیر کابل شاریانو اندېښنه وښوده چې دغه کمیسیون ورځ تر بلې د پایلو اعلان په ځندولو سره د خلکو باور زیانمنوي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر انتخاباتو د لمړنۍ پایلو اعلان ځنډیږي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي لا هم تمه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې کمیسیون د یوه غړي مولانا محمد عبدالله په اړه د یونما اداوې په عادلانه ډول وارزوي. دغې ادارې پرون ناوخته په یوې اعلامیې کې ویل چې تمه لري د انتخاباتو کمیسیون خپلې موندنې پر وخت په ډاګه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړاندې ویلي وي چې په دې اړه به څېړنې کوي خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. یونما ویلي وي چې مولانا عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون د ډیټابیس مدیر بشیر علی په مرګ وشلې او هغه ته سپکاوی کړی خو مولانا عبدالله دا تورنه رد کړی دی. د ایران په جنوب کې په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوی دی. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس ایلنا راپور ورکړی چې 28 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. دا پیښه نن سهار وختي د سیستان او بلوچستان په خاش شارګوټي کې شوې ده. دغه سیمه تر ډیره په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د قاچاق لپاره کارول کیږي. نامعلوم وسلوالو د پاکستان په شمال ویدیس کې یو لوړ پوړی پولیس افسر وژل دی. پولیس وایي دغو کسانو د پولیسو پر موټر ډز کړی او په پیښه کې موټر چلوونکی او یو بل ملکی کس ټپیان شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر ظهور بابر افریدی وایي چې د افسر غنی خان نومیده او د هغه د قاتلینو د موندلو هڅې پیل شوې دي. تر اوسه د دې پېښې مسله چا نه دی ونلې. او روسیا نن د نوومبر 14 اعلان وکړ چې د سوریې په شمال ختیځ کې په غشار کې د هلیکوپټرو اډه جوړه کړې چې 13 میاشت امریکایي ځواکونه ترې وتل. د شار قمیشلی نومیږي. زویزدا ټلویزیونی چینل چې د روسیې د دفاع وزارت اړوند دی د پوځي هلیکوپټر انځورونه خبره کړې چې دغه مرکز ته رسیدلې دي. دا مرکز د پانسیر په نوم لازمه کې څخه هوا ته په ویشتونکو توغندوی سیستمونو باندې ساتل کیږي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وسم څو سپورتي خبرونه خاطر پر دې سي دراوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د جوجستو اتکاسي زلوبډله د آسیا جام سیالیو لپاره د ګډون په هدف متحده عربی امارات ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان د پنځشنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې په تللې لوبډله کې یو خزینه لوبغاړی هم شامل ده. دغه سیالي سبا ته پیلېږي او د روانې میلادي میاشتې تر 25 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه سیالي د متحده عربی اماراتو په قربتوب ابوظبي ښار کې د یو شپې د هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا د ایمرجنګ جام سیالیو کې افغان کرکټ لوبډلې خپله لومړۍ لوبه وبایله. د پاکستان د ایمرجنګ لوبډلې پر وړاندې په دې لوبه کې افغان لوبغاړو د سیالي ټاس وګټه او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. افغان لوبډلې ونشو کولای چې د سیالي ټول 50 اورونه ولوبوي او په 20 خاورونو کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو مقابل لوبډلې ته 109 منډو هدف وټاکه چې پاکستاني لوبډلې دغه هدف په 15 اورونو کې د دوو لوبغاړو په سزیدو سره پوره کړ. افغان ایمرجنګ لوبډله په دغه سیالي کې خپله دویمه لوبه د راتلونکي شنبې په ورځ د عمان پر وړاندې ترسره کوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنن د ویسټ انډیز پر وړاندې د شلوریزو لوبو لړۍ پیل کړي. دا لوبه د افغانستان پر وخت 6 بجې پیلېږي. او لیونل میسی د خپل هیواد د ملي لوبډلې ترڅنګ په شخصي کلبونو کې د 12 فصلونو په ترسره کولو سره شپږ سوه دولس ګوله وهلي. یوې څیړنې موندنې ښیي چې میسي په 12 فصلونو کې د بارسا او خپل لوبډلې لپاره شپږ سوه دولس ځلیدونکي ګولونه په خپل نوم ثبت کړي دي. نوموړي په 2012 کال کې د 19 ګولونو په ترسره کولو سره د ډیرو وهونکو ګولونو ریکارډ درلود. د دې څیړنې له مخې د میسي د لوبو تر ټولو تور ټکی هغه و چې په فینال کې د ده پښتون سره بیا هم نړیوال جامې ونه ګټه.
دوستانو د خبری مطالب برخه پای ته رسو. زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري ونیز پروګرامونو ته رسو. د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ رادیو او یونیسف ته ادارې شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. ولې یو شمیر مشران ماشومان ویروي؟
کله چې یو ماشوم شوخی کوي یا زاړي، هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سي، هغه لای سي، هغه په یو چشي باندې راړي، یا په پښاک، یا په باو، یا په بلا باندې.
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاص مقطع کې د ژوند کوچنیواله دی، ټول ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای. کنځلې هماغه کسان کوي چې وړتوب کې ویرېدلي دي، ټکرونه یې خوړلي دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو په اکله غږیږي. بیا د موضوع په اړه له روان شنا سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثبت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نجب پران کیدون کی زیانو نړولی شي. په زینو کورنۍ کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه بیرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولی واحد یار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
او الحمدلله کور کې ماشومان.
هغه د مورګان د نور سرقه مداري چې کله یو کار نه منکی څور ته وای.
کله چې ماشوم شوخی کوي یا زاړي، هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سي، هغه لای سي، هغه په یو چشي باندې راړي، یا په پښاک، یا په باو، یا په بلا باندې. سیاله غلس سیستم لسی پښاک د او تیاره د او بلا د ډاریږي. نو اکثرا ماشومان په دغه باندې ډارول کیږي چې هغه خپل جرأت له لاس ورکړي، نه دی باندې چا سره په جرأت غږیدای شي، او نه هم خپل سوال او جواب کوي. باید میندې دا کارونه کې ځکه سي میندې خو نه پیږي. اوس ان شاء الله سي تعلیم مخ په زیاتې دوه او کورونه کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کې ځکه سي ماشومان ونه ډېرول سي، ځکه ماشوم کوي رس دغه آینده ټوله خرابېږي. هغه هم چنان ک